احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې په دوام، د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنی، یوشتنه څنګه ووشل؟
داینا راضی وردوای چې موږ د موسسې خلک لوګر خلکو سره مرسته کوم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یوازې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې.
طالبان جنگ خود با امریکایان،
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده.
د پکتیا په ځاځیاریو پولیسوالي کې د ښوونځیو ستونزې د دې سربېره نه دي هوارې شوې چې خلکو د معارف لپاره پراخ مدني فعالیتونه کوي.
په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي ګمارلي.
په کندهار کې تر شپږ سوه شپېته ډېرې شنې خونې جوړې شوې.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښت و.
تر هر څه مخکې خبرونه. په پولی عالم کې موټر بم چاودنې پلسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې. د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نومونه به له تور لست څخه لرې شي، او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوش کسان ووشل او لنوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. دا برید مختلفو خواوو خندلی دی. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د ترویکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي، له طالبانو وغوښتل چې سشت کال پسرلني عملیات پیل نه کړي. ترویکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په جګړې د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو ډلو ژغ کړی دی چې شخړې راکمې کړي. په دې اعلامیه کې هر راز بریچ پکې ملکیان زیانمن کیشي په سختو ټکیو غندل شوی دی. د افغانستان د سولې مرکچي پلاوی وایي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره پرون په قطر کې وکتل. د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي:
د لیدنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو. همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي دي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره طالبانو خبرې کړې دي او ترې غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتو له تور لست څخه ویستل شي. همداراز د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د طالبانو بندیان آزاد شي. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دېرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه او پنجشنبه ورځو په نښتو کې 145 قرغز وګړي او درویش تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوسرتیری ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو هم درس ویلی دي چې شاوخوا 1000 خلک چې ډیری شزه او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري، د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نشته د چهارشنبه پورې هغه مهال پیل شوه چې په باتکین سیمه کې د پولي د دوړو خو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیجو گزارونه وکړل. روسي د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو د هیواد د سفر بندیز لګولای دی. دا پر څو روسي وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د اروپای ټولنې پاکو چارواکو کې چې روسي ته د سفر بندیز پرې لګیدلای دی د اروپای کمیسون برستیاله ویرا جوروا او د اروپای پارلمان رئیس ډیوید ساسول هم شامل دي. اروپای ټولنې تیر میاش پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنس پاسانو هلکانو او انجونو په زورولو تورن و بندیزونه بلګول. دې ټولنې همداراس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلورو نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیزونو پالیسۍ ته هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنه ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د عفی نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړي. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوال نه مدافع وکیل هم وو، د وی داوی د اړوندو معلومات په افشا کولو تورن شوی دی. نو موري د اپریل په 28 نیټه د مسکو په یو محاکمه کې د نوال نه پر ضد په هغه داوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوال نه ګروپ ته د وی افراطی ډلې حیثیت ورکړي. دا عفی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي، پاولوف دا غو دوسیو د معلوماتو په فاش کولو تورن شوی دی چې د روسیې حکومت په سیستماتیک ډول محرم اسرار بولي. بیان زیاتوي چې د روسیې دا اقدام پر عدالت ملنډې وهل دي. پاولوف په روسیه کې وروسته له هغه ډیر مشهور شو چې له خیانت نیولې تر جاسوسي پورې په ډیرو حساسو قضیو کې د وکالت مسؤلیت ومانه. اوسجی رډو په منځني سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لار شوونه مختوړم. لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روشماتي پر مهال د موټر بم چاودنه غنو لور یو غندلې ده. په دې ترني چاودنه کې یو وشت کسان وشل شول او لنوي زیات نور ټپيان شول. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمیر ټپيانو روغتیاي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمیر د کانکور آزموینې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میل مستون شوې ده.
ډاکټر صاحب ولی وکیل پخوانی رئیس د شورای ولایتي ملماستون او نوالتا داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. مختر وزما د راګ د موټر چې مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
شغل استانکسی زیاتوی په موټر بم بریټ کې ملماستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوړي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. لار څخه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي چې طالبانو د خلکو په وړاندې نامشروع جنگ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکول سره یو ځل بیا وشوده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولې او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت پیچلي کول سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د پیش د دې پیښې په اړه ویل دي چې د خلکو دشمنانو د ماشومان او شزو په ګډون یو شمیر بیګنا انسانان په مبارک روشه کې ووشل. د دې بریټ پاړه نړیوال خبرګونونه هم سرګن شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی د بریټ وغند او په ټویټر کې ولیکل چې د روسي په مبارک میاشت کې د لوګر په پولي عالم کې د موټر بم د بریټ خبر خپریږي چې په کې بیګنا ملکان د ځکونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. دا بریټ په هغه ورځ شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د سش کال په لومړی درو میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمی پور سیګار په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو په سیر د یاغیانو لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال حملې مودې په پرتله ودیش په سلو کې زیات شوې دي. په روسیې څونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناتو ځواکونه به د سپتمبر تر 13 اله افغانستان ووسی بریدونه ډیر شي وي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانل ترامپ اداري له طالبانو سره ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لمړی نیټه اله افغانستان باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستان وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمیر شاوخوا 1100 تر رسیدي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. رسمي ورځ په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د توحید تړون لمخې لخپل ژمنې سرغړونه کړي، خو په دې اړه چې د خپل پخواني ژمنې په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال بریډ وکړي کنه، د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
نن د میلم رینټا چې د غویل یو لسمې سره برابر ده، هغه ورځ د چیل افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې څوار لس میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وي. ولسمشر جو بایدن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یو لسمې پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې وخ کړای و چې کناړیوال پوځیان د دوه هې د موافقه لمخه په ټاکلي وخت ونوزی نو حمله به پری وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه آزادې رادیو ته ویل چې امریکایي لوري لخپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلی نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وټلو پر مهال پر بهرانيانو حمله وکړي کنه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هواد دی دینی او ملي ارزښتونو پرانه کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. د سیخکاری چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لار نه ورکوي. طالبانو د دوه له موافقې پر اوروسته موده کې پر اختیا هم د امریکا او ناتو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیرې وکال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز پر راپور کې نمونه نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعا او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سم د ستیغ برګون نه دی خودلی. خود افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه خی چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبان جنگ خود با امریکایی ها نیروهای خارجی در افغانستان
طالبان او امریکایان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتی ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړه ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه په یو پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو د دوه د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حمله نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساتیاریو په پکتیا کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هغه لرې پرته ولسوالي ده چې خلک یې د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره مرسته کوي. د پکتیا د ساتیاریو ولسوالي په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي. دا مهال په پکتیا کې د 2500 ښوونکو کمښت موجود دی چې له دې کبله په مرکز او ولسوالیو کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د پکتیا چارواکی وای هڅې پیل کړي چې له هرې ممکنې لارې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه سیمه راپور لرو.
سرالیده چه ده زازیاریو پا لری پرتا سرحدی ولسوالی که ده خون که کمخ سونزه یو سال و پینزه آتیا افتخاری خون که حل کرده خو پا دیزای که ده خوانزه یو ده ودانه یو کتابونو او نور و خوانی زتو که ده کمخ سونزه پر زای پاتی ده روکیان ده زازیاریو بولسوالی پا هاشمخیل و درکی ولیسه ده چه نگده دیار لسه وزده کون که لری ده ده غلیسه خون که وزده کون که وی ده خون که ده کمخ سونزه خلکو حواره کرده خود درسی خونو احاطه کتابونو او نور و خوانی زتو که ده کمخ سونزه پر زای پاته ده ده لیسه عمیر عجب خان عابد آزاده رادیو توایی
پا بار بار مونگ پا هن ریاست تا پیشنیادونه کردی دی خطرو سپوری اغای اجرات دی چردیوالای پا مورد ندیشی سهی آبه نلرو تشنابونه نلرو او دی کتابونو کمبود سرا دیر مخیوی اکثر از کتابونه من پزدکون که خیستی دی دولت طرف مونگ تا کم کتابونه وسپیل حال ندیر اکل شوی
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي
مونږ لابراتوار نه لرو دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو د حتې د پاره چپریال نه لرو زمونږ پولیسې کې هو ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشم خیل درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره قومی مشران افسر خان او تاشم گلوایی
زو پدان شکر و باسم چې دیمو په خپل کور کې لاس پینځل کس از د کوون کې دی او مینا مدوم را وسازیات شوی چې دی حد نه مو وسازیات شوی دی سر په بدلانه امریب ته تیاری مو همکاری وسکه چې بو د غل ودونه زداکړي و کې پوه شي ورو ر خپل ادب ته ورسی ګوش د وطن ته خدمات وکي
دوا دوا سیم پادر در سیم پای وو سیم پتاروغلی دی ورو راځنه د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري دا لسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورو را دا ستونزې ټول په نظر کې ونسی
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځي لپاره د ودانۍ جوړول په پام کې دي
تیر کال کورونا و 1499 ډیر انوایسونه د مونږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځي او د ودانۍ کار له ځنډو خند سره مخ شوی وو اوس بودیجا ورته ځنګړې شوی دی انوایسونه مونږ ورته ورکړي دي ان شاء الله هغه مشکلات چې مخ کې وو په کورونایي حالت کې وو ولی په 1400 کال کې به مونږ نه لرو او په ډیر نږدې راتلونکي کې به مونږ په ځاځیاری بولسوالۍ کې ډیر خوانځیو د ګټ اخیستنې شهیدان اوسېږو او په دې کال کې ډیره هیله مندشته ده چې د یو سلو درو خوانځیو ټوله بودیجا پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو تر څو وکولی شي له دې لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي نوموړي زیاته کړه
د پکتیا ولسونه له معارف سره نهایت زیاته مینه لري خصوصا د زازیو ولسونه حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونزه حل کړو
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2500 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي
دری کال مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د دری خبريالانو په ګډون نه خبريالان په یو بریټ کې وشل شول ل دری کالو تیرې وروسته لا هم ګڼ خبريالان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ځانونه خوندي نه بولي په دې اړه له کابل راپور لرو
وی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ وه د 1399 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګ بریټ وروسته 14 کې نه خبريالان ووژل شول پېکه هغه محل وشو چې خبريالان دی وزانمرګ بریټ د خبري پوخخ په مخه سیمې ته ولاړل خو نه خبره لدی چې د بلې حمله هدف دوی و په دې پېخ کې د ازادي رادیو درې خبريالان هم ووژل شول عبد الله حنانزي سباون کاکړ او محرم دورانې د ازادي رادیو هغه درې خبريالان و چې د دې پیښې قرباني شول. اوس چې د دې پیښې درې کاله تیریږي، آیا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال حامد مایار وایي، که څه هم د غوید لسم پیښې ټول خبريالان ودردول، خو بیا هم د خبريالانو پر وړاندې کړکېچن وضعیت خښوی نه دی.
د ورستیو کې د رسنیو د کارکونکو او د خبريالانو په وړاندې د مرموز او ادفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې لوی خو بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بل خوا دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبريال په توګه که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسلانه توګه ووځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخته صدمه وویني.
بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وایي، د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړی یو څو میاشتو کې یو شمېر خبريالان د هدفي وژنو قرباني شوي.
رنی قو و تل افغانستان دا زیخته برسیره کری ده چه دا نورو سکتورونو پشان دا بیان دا آزادی او دا راز و رسنیو پر سکتور که هم محدودیتو دا براشی دا سیا و روخانه اینجا ممتنه پریخی.
د هغه په خبره امنیتی او قضایی بنسټونو یوازې د خبريالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړي، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسیدلی د خبريالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبريالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کیږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي، د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبريالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبريالان و په تړاو یې 15 کسه نیول شوي چې درې په اعدام د نور هر یو په لس او څوارلس کلونو باندې محکوم شول. له بلې خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه اداري مشر مجیب خلواتګر وایي، افغانستان اوس هم د خبريالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان خبريالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک سیده. د خبريالۍ د کار دپاره هره ورځ دلته یو خبرنگار تپل کیږي، وهل کیږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کیږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبريال د رسنیو کارمند دلته وجل کیږي.
د نوی د معلوماتو له مخې په 2000 کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای په ګډون یو لس خبريالان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانونه اوکراین ته ځي. د دې سفر هدف د روسیې په وړاندې له کیف څخه د واشنگتن ملاتړ یاد شوی دی. ښاغلی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همداراز د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې به د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند لټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړی کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکېچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیز دا اندیښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د می په دوهمه نیټه به خپره شي ویلي دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستنه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بیلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دی وای ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وای په دغه ولایت کې 630 په چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لاړخه له وچکالي سره د مبارزې ښه بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
محمد رحیم د بی موسم سبزیجاتو په کرنه بوخدی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوی پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبه کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شنکشتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دي اوس ماشاءالله بس شه دي شو واده کې حاصلات کې او تقریبا څلور پنځه کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شه دي بس حاصلات ورکړي. دا درې خیمه دلته جه پاله جازمر زبر ملګری نور خیمه چې مسار شپږ دي پنځه خیمه تقریبا نور هغه وسنه پاله سوي ځای مشتغل شه حاصلات ورکړي او ډیر مثال خلک خوشي فصل مثال ډیر پر مختلف لې دې په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د شخوندور رسول ته برابر دي دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربه او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
مرسره هیڅ چا هیڅ کومک نه دی کړنه نه یو مسیه والا کړی نو حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر د مرد خپل شخصي جیب څه کوو نو مرد د حکومت سره یا د زراعت والا سره مرد خواهش کوو چې مرد سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوشوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دوه خوشی زکه چې دا د وطن شهید چې د دیا چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دوه په خپل د کلر کې ډیر کلک دي او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دي تللې مې دي اته شر نشر وشر شپږ سره یو د نار رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغل شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی چې په د څو کلو کې او په هغه کې یعنی شریفی موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فایده رسیدلې ده. آیا ډیم جوړ کړی چې کارډیف هم جوړ کړی چې ایډی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پروش کال نه جش باب گرین هاوسونه جوړ شوی چې اوس هم مشت کابل د خواځ خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په غاړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوی چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبه دیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای شي او د ژمی او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
کم وخت وچکالی را مې سکیږي ګر زونه یو شب بدل دی د دې لپاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې اصلات تر لاسه کولای سو هم د دوبی موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
په کندهار کې مو د شنو خونو په ارتباط راپور اوریده. په دغه ولایت کې تر اوسه 603 پیتشنی خونی جوړ شوې دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غړي اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د نوم په اړه باندې اوریدل شته چې کوم نوم خلک غوره کوي او تاثیرات یې څه دي. خو 7:10 دقیقې دي لنډ خبرونه. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روژماتي پر مهال خونړی چاودنې 21 کسان وشل او ترنیوي زیاتې ټپیان کړل. ترویکا پلاس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان اساس شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سرشکل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پلانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. روسیې د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیزونه لګولې دي. د بښتنې نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرطه خوشی کړي. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د کور کلی پروګرام تاسو ته خبر کړو، بیا وروسته د غړي اچار پروګرام نورستان ته ورشو. په نورستان کې د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د ستونزو د اعدامې په خاطر د دغه ولایت والی خبرداري ورکړ چې قضیه ژر تر ژر حل نشي، څارنوالي ته به مراجعه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای لخپل سیمې ناروغ په شاد دواب ولسوالۍ تر روغتي مرکز را رسولې، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نوري اسانته وي.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوسته دا او دلته امبولانس نه و، لاره خراب ده. مونږ ډیر لاره کې فشار اوره وخت اورلو ته مونږ سره پیسې نستا، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر نستا، هغه وی تل دا معاش نه و کار پر خو دا لا بلې خاطه تو پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې مرانه کې چې دا مونږ خطه وړې وای مریض هم خېټه پړسېدل دا
داستونزا په ټول نورستان کې موجوده ده. لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړيږي. د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د ځل ناڅاپي دوره راغ اغم سیات امیت یو ډول شو هتا کله دوا بيخي نوي تداوي لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو نو دغه سیستم زی بيخي ډیر د نورستان کې د صحیح مسایلو کې دي ته توجه غواړو چې دا مسله زل حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وای په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وای چې ولسونه او ډاکټران د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عام روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتمی وزارت لخوانه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځل د وزیر صاحب سیاتمی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړل، خو د وزارت سیاتمی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتمی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وسنه رسیږي چې د قرارداد سره سم پر کارونه تر سره کړی. والی غواخ کوي ک وزارت او د هېډ مؤسسه ستونزه حل نکړي نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالي ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغه باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدمات وړاندې کولو ته اړ کړي. موږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي
دا عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به ماشونه او روغتیا مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولیږي. دا عام روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی رو که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې ریښتیا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزې سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې د یوې اونۍ لس ورځو په جریان کې د صحي کارکوونکو ټول معاشونه د مالیې وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډېر ژر خریداري او نورستان ته انتقال.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې د هېډ په نوم له همکار مؤسسي او د عامه روغتیا وزارت څخه د صحي کارکونکو د ماشونو او پروختي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یاد مؤسسي او د عامه روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړې، خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنو وريدونکو، آیا په هیګي چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت خاصر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي هودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور تر څنګ د کابل په هنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مل دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډیری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ او وایي
د دغه نوم نه زه ډیر په تکلیف یم. مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سنفیان مې ځوروي چې شړشم ګل پرشم ګله داسې بلبل نومونه را باندې اخلي، نو دغه نوم نه ډیر په تکلیف سم. داسې کلی خلک د کوسې خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره هیڅ مشکل نه صفه فقط د نوم مشکل ده کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغییر کړي د تذکیرې نه باید تغییر شي نوم په تذکیره کې شرشمګل ده په وکلنه کې راته تذکیره اخیستی شرشمګل ده بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې دولې دا نوم را باندې اخی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان بسوم چې شرشمګل پر شمګل راته وایي نوم می باید تبدیل کړم د تذکرینا نو که یو څه یو لار پیدا شي نو
د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان دا د مور او پلار مسولیت بولی چې په خپل اولاد مناسب او خنوم کېږي نو موړې وای
مونږ سره په هغه کې وو د دفتر کې د هغه چراغ نو مدیر صاحب مورته مال والا کده د زیدي چینوم دا وای دا ګنډیره مال ګنډیره چې خدا خو ډیر چټینوم د کنه ورور وای مې په یخه ګنډیره ادا نو نه وخت چې لوی سی په خپل نوم په خیمانه سرګړې ګنډیره مثال خمزوره منج د چس شکر زونډي دغه سونونه پکدي چې هغه اسمانان لري باید خو نمونه کتابینه نه پکېدي چې هغه نه استفاده وکینده کې پخېمانه پني او نمونه به سره خې انتخاب کی هم لور ته هم زوی ته سره نمونه انتخاب کی چې هغه کې هم خیر او برکت او نیک سالی وي خوي
خداسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم خودلو کې لډیر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږي د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارکونکو حلیمه حسویسا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خه مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی نور خبرې بل اغلی ویسا څخه واورو
درزایات او نرزایات برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مرجانه خدای بخل مرجانی خیده او طلبه ما په خپل نوم رضایت خوده او خوده لمیده او بل بیاړم هم ور باندې چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېر اغیزه کوي یا تخلص ډېر اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هغه مدارج او هغه مقامونو ته او هغه خواص کرکټرونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وای د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کې چې دا بیا پر راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه یې آهنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤل دي چې خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خو پلار امور په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي چې دې په دې حقله باندې چې فدا نظریه او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو تخلصو په حقله سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره ښه نمونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعه وسی نو هغه تب له ښه لغاتونو ښه نمونه سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډیر اسانه
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون دروازه‌پوهنې د برخه استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري نو موارد زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي دا چې یو څوک په خپل بچي په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسي پیدا کولی او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي
دغه شان د علومه اکاډمۍ علمی غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار هم دا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي نوموړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې یو لږ جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه دا چې ښکلی نوم ورته کیږي ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیږي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اغل تقوا په بل خو ډیر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه ولې سم تر کو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد انتخاب کړي؟
مننه دې خو مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي، کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت کې شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې باید ښه نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چېرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستې کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جمعت له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نومې ښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې مخته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستې دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي. او دا نومونه ما یو سہولت پکې راوستي چې ډېر خلک نه پوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلې او په سریزه کې مې بیا روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولای شي وپوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یعنې کومې ژبې نوم دی. او په ځمن کې مې ورته ګڼې معنی ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولای شي خپل نامه په معنا باندې هم وپوهیږي، یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بل تر ډېره د ښو انسانانو نوم غتی شوی وي، نو ښه نوم ښه هنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي لنډ نوم بهتره دی، د هر څه زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینی کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسئله ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه اغلی تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې د هر ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې هم خرڅېږي. د فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافت بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک استفاده وکړي.
قدر من دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تر باندې کړي نو ته به یې نورم کم شي. خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوال سروې ترمامیتر خراب نوي. د خبرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تند مو په ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شا بادرنگ.
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکله د نوموړي ولایت د شیرونو عامر داسې وویل:
ډیر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه پنځلس لنډۍ، د اکوبکو سر د پسندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپل طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولی. تر دې چې ځینې خوایي چې د ملي سرود شروع دي هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوی دی چې په لوی ولایت کې یوه وړه مجله له چاپه راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په واړه موبایلي قطعه چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په ورستی خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغړی خپل لمړنۍ سندره د یو گاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوان نجونو لګډا سره د همغه هیواد د موسیقي په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شیر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکې موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې ده هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکي.
ولسوالی دیوالیانو څنګه تر غلی دی او ځانو نه حال ته غلی کړي د همدغه سی یو ولسوال لکاره مو خبره وو.
خیر وسه ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوم.
ولی څه دې کړی دی چې ستړی شوې؟
ولسوالی کوم میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله زه به چای راوړم.
خیر وسی لورې، دومره ډیر میزونه الماری او څوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وېست.
ولی مزدوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته په کتل ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولی څه ضرورت درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوالی.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالی باندې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورزې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه د والي د څنګله ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې، راتښتېدلی ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ آش ته په څه شي لاړې؟ دغه ټول دې رشوت او غلا په پیسو وکړل کنه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والی ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتونو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندۍ لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالی تر څنګ یې، هېڅ هم نه سې کولی.
غم مه کوه، هغه مې را سره شریک کړی، د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په خارونو کې نویګانو ته د هغوی تاخت د آرایش المارۍ او حمام ورښیي، خو په کلیو کې بیا په نورو مهم ځایونو ګرځوي، لکه داسې.
ناوی لورې، څنګه یې؟
ښایم دادا.
لورې، د موږ غوجله دې ولیده؟
تا څه وایي؟ د واده په دوهمه ورځ غوجله را باندې ویني.
ناوی لورې، څنګه غلې شوې؟
نه دادا، نمی دلی دلی
د نری مورې ناوې غوجلې ته بوزه. غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
بی او بی ګرځوم لورې، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصیږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده خوشایي دي د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وو وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
پراونه ننګیار ناشتا برابره کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.